لس بجے سوی. السلام علیکم. تاسو آزادی رادیو ته ورجست. آزادی رادیو بلې او ساته خبرونه پایلې سوی چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګل سوی. ځینې راپورونه هم خبرو تر دو اونیو ځنډ او لانجو وروسته د طالب بندیانو د خوشي کېدو لړۍ بیا پایل سوه. دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته راځي. ملګری ملتونه وایي افغانستان لا هم د کورونا وبا د خپرېدو له ګواښ سره مخامخ دی. د ولسي جرګې یو استازی د پیسو د قاچاق په تور نیول شوی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 6 میلیونه واوښت. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي افغانستان لا هم د کورونا وبا له ګواښ سره مخامخ دی. دغه ادارې پرون وویل چې تر ټولو زیانګالې سیمې له پاکستان او ایران سره پولې دي چې خلک بې کنټروله ورباندې تګ راتګ کوي. د دوی په باور روغتیایي کارکوونکي سرحدي سیمو کې ولاړ وي، خو د معایناتو پوره امکانات او آن د ځان د خوندیتوب بشپړ وسایل نه لري. د روغتیا وزارت وروستۍ شمېرې ښیي چې څه باندې 8000 کسان په افغانستان کې په کورونا وایرس اخته سوي، چې له دې ډلې شاوخوا 9000 بیرته رغېدلي دي، خو اندېښنې شته چې ښایي واقعي شمېر تر دې خورا زیات وي. وچا دغه اندېښنې داسې وخشي چې د روغتیا وزارت چارواکي وایي په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې د پام وړ کمې سوې دي. په ولسي جرګه کې د بلخ یو استازی د حمید کرزي هوایي ډګر کې د پیسو د قاچاق په تور نیول سوی دی. د کورونا چارو وزارت ویان طارق قاریان برایي دغه خبر تایید کړی، خو ډېر جزئیات نه دي ورکړي. پر عبدالحمید شریفی تور دی چې غوښتل یې له هوایي ډګره 2 لک یورو قاچاق کړي. نوموړی په ولسي جرګه کې د اقتصادي کمیسیون مشر هم دی. تر اوسه هغه خپله او یا ملاتړو د دغه تور په اړه څه نه دي ویلي. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې 2 پاکستانی اورپکي وژل سوي دي. د امنیت قمندانۍ ویان حیات الله نظامی وایي دغه کسان د دوشنبې په شپه هغه وخت وژل سول چې په مقابلو سیمو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستې حمله وکړه.
د افغان ځواکونو په ځوابیا بریدونو کې 2 بهرني طالبان وژل شوي چې یو حیدر او بل یې حضرت علي نومیږي. په دې نښته کې یو شمېر داخلي او بهرني ترهګر ژوبل شوي هم دي، خو کره شماره نه ده معلومه.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه د خپلو 2 ملګرو وژل کېدل تایید کړي او ادعا کړې چې په مقبلو کې 6 افغان سرتیري وژلي، خو پولیس دا ادعا ردوي. د پکتیا چارواکو له دې وړاندې څو واري ویلي چې په دې ولایت کې د طالبانو په منځ کې بهرني اتباع هم فعالیت لري. په بل خبر کې د پکتیا محلي چارواکي وایي په مرکز ګردیز کې د عامه ساتنې پر کنډک د نن سهار حمله د 2 حمله کوونکو په وجل کې 2 سره پای ته ورسېده. نن سهار وختي اول د عامه ساتنې کنډک ته څیرمه 14 وسو، وروسته 2 حمله کوونکي ودانۍ ته دننه ورغلل او له امنیتي ځواکونو سره نشته پیل کړه. د ولی وین عبدالرحمن منګل وایي جګړه پای ته ورسېده.
فعلاً وضعیت د امنیتي او دفاعي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. جګړه پای ته رسیدلې په ساحه
شغلی منګل وایي په حمله کې 2 حمله کوونکي او 3 سرتیري وژل سوي او 5 نور سرتیري ټپیان سوي دي. وسله والو طالبانو چې د پیش مسؤلیت منلې د لسکونو سرتیرو د وژلو ادعا کړې ده، هغه ادعا چې د پکتیا چارواکو رد کړې ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 6 میلیونه واوښت. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې تر اوسه کووید 19 ناروغي په امریکا کې څه باندې 1,03,000 کسان مړه کړي دي. تازه مثبت پیښې په هغه محصلانو کې ثبت سوي چې د منی سیمستر د پیل لپاره پوهنتونونو ته روان دي. که څه هم امریکا کې اکثره ښوونځي او نور تحصیلي بنسټونه له انلاین لارې خپلې زده کړې مخته وړي، خو ځینې محصلان بیا هم مجبوره سوي چې پوهنتونونو کې فزیکي حضور ولري. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر له 15 میلیونه اوښتی دی. که څه هم په اروپا کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي، سر له نن سې شنبه په انګلستان، فرانسې، بلجیم او روسیه کې په لسګونو میلیونو زده کوونکي تر رخصتۍ وروسته ښوونځیو ته ستنېږي. ګڼ ښوونکي، میندې او پلرونه اندېښمن دي چې د ښوونځیو بیا پرانیستنه به د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ خپرېدل چټک کړي. په فرانسه کې ښوونکي او هغه زده کوونکي چې له 1 لسو تر 3 لسو کلونو عمرونه لري باید ماسکونه وکاروي. بلخوا په روسیه کې به 10 میلیونه زده کوونکي له ماسکونو پرته ښوونځیو ته ځي، خو په ټولګیو کې د زده کوونکو ترمنځ واټن په پام کې نیول کېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشری ټاکنو کاندید جو بایدن ولسمشر ډونالد ټرمپ د سیاسي تاوتریخوالي په پاراولو توران کړ. په دغه هیواد کې د نومبر میاشتې د ولسمشری ټاکنو په درشل کې لوڅو اونیو د توکمیز نه انډولۍ له کبله پارېدلې مظاهرې او ناکراری یو بحث پراونکې موضوع سوې ده. جو بایدن پرون په پنسلوینیا ایالت کې ولسمشر ټرمپ له زهرجن رهبر سره تشبیه کړ چې د دې په وینا د امریکایي ملت د شفا وړتیا نه لري. خو د ډونالد ټرمپ ټاکنیز کمپاین بیا هڅه کوي چې په دغه هیواد کې د بلوا، لوټ، تالان او مرګونی تاوتریخوالي موضوع د ډیموکراتانو تر ولکې لاندې شرونو باندې تاوان کړي. خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. په افغانستان کې د سهار لس بجې او شپږ دقیقې کیدونکې دي. تر دوو اونیو ځنډ او لانجو وروسته د پاتې طالبانیانو د ازادېدو لړۍ بیا پیل سو. پرون ماښام د څرخی پله له زندانه شاوخوا او یا هغه طالبان خوشې سول چې حکومت خطرناک بللی وو. تفصیل لا صدلال الدین.
دا د هغو طالب بندیانو شور او زوګ دی چې تیر ماښام په تیاری کې د څرخی پله له زندان نه آزاد شول. د دوی د خوشې کېدو پر مهال د ازادي راډیو خبریال هم هلته سیمه کې وو او له خوشې شوو کسانو سره یې خبرې کړي. زموږ خبریال وایي چې خوشې شوي کسان تر ډیره په موټرو کې سپاره وو او ستونزمنه وه چې کره شمیر یې معلوم شي. خوشې شوو طالبانو ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی شمیر اویا تنه دی، خو یوې بلې دولتي سرچینې بیا ویلي پرون سل طالبان آزاد شول. دا د هغو 400 طالب بندیانو چې حکومت خطرناک بللی د خوشې کېدو دویمه جوپه ده. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال د خپلو سرچینو په حواله وایي چې دغلته هم پرون د طالبانو نه قمندانان آزاد شول. دغو سرچینو ویلي په دوی کې یو شمیر په اعدام محکوم شوي کسان هم وو. د افغانستان د دولت چارواکي او په ځانګړې توګه ویندویان په اسانه زړه نخ کوي چې د دغو طالب زندانیانو په خوشې کېدو له رسنیو سره په ډاګه خبرې وکړي. یوې دولتي سرچینې د نوم نه ښودو په شرط وویل اټکل دا دی چې تر چهارشنبې به ټول پاتې طالب زندانیان خوشې او سملاسي به یو افغان پلاوی دوهې ته ولاړ شي. دغه سرچینه وایي یوازې هغه و طالبان د خبرو د پیل تر وخت نه آزادېږي چې فرانسې او استرالیا یې په نه خوشې کېدو ټینګار کړی. د بین الافغاني خبرو د پیل هڅې پیل شوي، خو تر اوسه یې کره نیټه نه د حکومت او نه هم د طالبانو لخوا اعلان شوي.
عمر دل چې د طالبانو ځینې نور بندیان هم پرون د افغانستان له زندانونو خوشې سول. حکومت تمه لري چې د دغو طالب بندیانو له خوشې کېدو سره به بین الافغاني مذاکرو ته زمینه برابره سي. په دې اړه مې د سیاسي مسایلو له تحلیلګر شیرین خان حبیب څخه پوښتنه کړې چې د بندیانو د خوشې کېدو د بهیر پیل څه معنی لري؟ آیا بین الافغاني مذاکرو ته حکومت ورنږدې سوی؟
افغان حکومت ځینې زندانیان خوشې کړل. دا هغه زندانیان له جملې نه وو چې افغان حکومت یې د نه خوشې کېدلو تابع نیولې وه او شرایط یې درلودل. له یوې اړخه د فرانسې او د استرالیا هیوادونو تمرکز درلود چې دا باید خوشې نسی ځکه د هغوی اتباع قاتلین دي، او له بل اړخه د ځینې افغان کمانډویانو د بندې کېدلو د طالبانو سره ادعاوې موجودې وې. اما په ورته وخت کې د سولې مذاکراتي ټیم د غړي او د مصالحې شورا د مشر څور از وړاندې وایناو کې داسې خبرې وي چې ګوندې پراتلون کې ونې کې بین افغاني مذاکرات شروع شي. ممکن د ځنې بهرنیو هیوادونو سره چې مخکې میادونه وکړه او یا د طالبانو سره ځنې پرمختګونه شوي او د همغو پرمختګونو لواجنه ممکن چې دغه بهیر یو څه ګړندۍ شي او دغه طالب بندیان هم د همدغه بهیر په خاطر باندې بیا هم د نیک نیت په خاطر باندې دغه بندیان خوشي شوي وي.
حبیب صاحب، تاسو د بندیانو د خلاصون موضوع ته اشاره وکړه. د بین الافغاني مذاکرو په وړاندې د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافاتو ترڅنګ ځینې نور خنډونه هم ښکاري. د ملي پخلاینې عالي شورا مشر د دې شورا پر ترکیب انتقاد کړی او ځینې نورو سیاستوالو ویلي چې په دې شورا کې غړیتوب نه غواړي. دا مسایل مذاکرې لانجمنوي نه؟
بین الافغانی مذاکرات دی دی ټیم اړوان التا دی ملی پخلاینې دی عالی شورا په ترکیب کې د انتقاد موجودیت دی ملی پخلاینې عالی شورا دی رئیس لخوا او یا دی پخانی ولسمشر نو زیات. زه فکر کوم چې افغان حکومت بل خصوص دی ولسمشر غنی ټیم دی نور اړخونو سره دی نه مشورې په اساس باندې دغه فهرست ترتیب کړی او دی ولس سره شریک کړ. په داسې حال کې چې تاسو ته بهتره معلومه ده، په خو هم کله چې مذاکراتي ټیم اعلان اعلانېده، مخکې له دې چې معصوم ستانیزي په مشرۍ باندې دا ټیم اعلان شي، پخوا هم ورته کار سوی و چې د ځینو سیاستوالو له انتقاد سره مخامخ سوی و. افغان حکومت بیا هم دا کار وکړ. زه فکر کوم چې دا خدای دې وکړي چې غیر آگاهانه اوسېږي، که آگاهانه اوسېږي د سولې پروسې په یو شکل سبوتاژ دی او د وخت زیاده، او هیڅ لوری باید له دغه مذاکراتي ټیم نه پاتې نه سي، ټول لوري پکې شامل وي، ځکه موږ د بن په کانفرنس په وخت کې ناکامه تجربه درلودله او نه باید دغه ناکامه تجربه بیا تکرار سي. ټول غړي باید په دې کې شامل اوسېږي.
تاسو ویل چې ټول غړي باید په مذاکراتي ټیم کې شامل وي. د افغانستان حکومت څو ورځې مخکې ویلي وو چې د شپږو یا او لنجمنو طالبانیانو په اړه له فرانسې او استرالیا سره بحثونه روان دي. دا هغه طالبان دي چې دغه دوه هیوادونه د خپلو اتباعو په وژنه تورنوي او د خوشي کېدو مخالفت یې کړی دی. څه فکر کوي چې درې وړه حکومتونو به په دې برخه کې څه پریکړه یا پرمختګ کړی وي په خپلو بحثونو کې؟
افغان حکومت د استرالیایي او فرانسوي ځواکونو د وژنې په بدل کې چې د طالب بندیان دوی سره پاتې دي، د هغوی سره خبرې شروع کړي دي. افغان حکومت خپل امریکایانو ته څو څو ځله له دغې موضوع شکایت کړی چې تاسو د استرالیا او د فرانسویانو سره دا مشکل حل کړئ تر څو تر دې چې تاسو د افغان حکومت باندې فشار واردوئ چې دغه زندانیان باید خوشي شي، ځکه هغوی یو لوری دی او حتی افغان حکومت یې ګواښلی و. نو زه فکر کوم چې په هغې اړه باندې یو څه پرمختګونه به حتمن شوي وي. کېدای شي دغه د زندانیانو خوشي کېدلو یو دلیل هم همدغه اوسي، ځکه دا د افغان حکومت په باور باندې خطرناک ترین بندیان همدغه دي. نو کله چې دوی خطرناک دي، نو کېدلی شي چې ممکن په دغو کې یو کس یا ځینې اشخاص دي استرالیایي ځواکونو یا د فرانسوي ځواکونو د اتباعو د وژلو مسؤلیت یې درلوده. نو فکر کوم په دغه برخه کې به پرمختګ سوی وي. کیدای شي که چیرې پرمختګ هم نه وي او افغان حکومت صادقانه بیا هم خپل هڅو ته ادامه ورکړي او دلته واقعي فشار د امریکایانو موجود وسیږي، زه فکر کوم ممکنه د یو مثبت نتیجې ته ورسیږي. خو که چیرې مثبت نتیجې تم د فرانسې او د استرالیایي حکومتونو سره ونه رسیږي، افغان حکومت باید د سولې مشورتي جرګې پریکړه ومني او هغه ملي ارمان ته چې ټول ولسی هیله لري هغه وینه چې نن تویږي، که دا چیرته په دغو بندیانو باندې درول کیږي او واقعي سولې ته موږ رسیږو، دغه کار باید وکړي.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر شیرین خان حبیب و چې د طالبانیانو د خوشي کېدو پر مسله خبرې کولې. حکومت د هغو طالبانو د خوشي کېدو بهیر پیل کړ چې مخکې خطرناک بللی وو.
ازادي
راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د موسیقي پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي. اوس به ناجیه صفی راته ووایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه چاپ کړي.
مسیر ورځپاڼې د مصالحې عالي شورا د غړیو په اړه د ولسمشر په وروستي فرمان لیکنه کړې او اساسي ستونزه یې دا یاده کړې چې په دې برخه کې له ډیرو غړیو سره مشورې نه دي شوې او له همدې امله یو شمېر سیاسیونو، حامد کرزي، ګلبدین حکمتیار او صلاح الدین رباني هم د ملي مصالحې د عالي شورا له غړیتوب انکار کړی. د سرمقال لیکونکي په باور دا شورا ټول شموله نه وه او ډیرو سیمو، ولایتونو او آن قومونو استازي هم پکې یا هیڅ نه وو او یا کم وو. د لیکوال په باور پر دغو ټولو ستونزو سربیره ولسمشر دا کار د ملي مصالحې شورا له مشر ډاکټر عبدالله سره له مشورې پرته کړی، چې په وینا یې همدا وجه ده چې اوس یې پراخ اختلاف رامنځته کړی. افغانستان ورځپاڼې هم خپله سرمقاله د مصالحې عالي شورا د نویو غړیو معرفي کېدو ته ځانګړې کړې. ورځپاڼې په اوسنیو حساسو شرایطو کې د سولې بین الافغاني خبرو ته په اشاره لیکلي، د سیاسي ډلو ترمنځ اتحاد باید وساتل شي او د دې سربیره به هیواد له بحران سره مخ شي. وړاندې د پخواني ولسمشر حامد کرزي او ګلبدین حکمتیار دریځ ته اشاره شوې چې د دې شورا غړیتوب رد کړی. سرمقاله کې ټینګار شوی چې د سولې په خبرو اترو کې د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو، دولت او نورو سیاسي جریانونو همغږي مهمه ده، چې د سولې په مذاکراتو کې د جمهوریت په پلوي کلک او پریکنده دریځ ونیسي. او هیواد دولتي ورسپانی بیا لیکلی چې د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا د غړیو نوملړ د شورا له مشر عبدالله عبدالله سره په مشوره جوړ او خپور شوی. سرمقاله کې ټینګار شوی چې ملت د سولې د هرې هڅې ننګه او ملاتړ کوي او د سولې لپاره مخالفتونه په هیڅ ډول د هیڅ چا په ګټه نه دي. سرمقاله لیکونکي ټینګار کړی چې افغانستان تر ټولو مخکې ملي اجماع ته اړتیا لري، ځکه په وینا یې اوس یو